دا مشال رادیو د ساسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت مازیګر درې بجې دي. په خبرونه کې د پیښور په متنو کې د پولیو پر کار کوونکو د برید د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز لخوا په پاک افغان پوله د امنیت ټینګ ساتلو په اړه د سرګندونو، په کوټه کې د مزدورانو د تختونو پر ضد د لاریون، او په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د نه عملي کېدو وجوهاتو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حقه درته رپورټونه لرو. خو لومړی وار ورکو اسرار علم مومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پیښور په متنو سیمه کې د یو هسپتال دننه نا څرګند وسلوالو د پولیو یو مشر چارواکی وجلی او دوه نور یې جبل کړی دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو امنیتي چارو سلاکار وایي له افغان وسلوالو طالبانو سره د امن خبرې د افغان حکومت خپله ذمواري ده. او د افغانستان د هلمند چارواکی وایي په شمالي ولسوالیو کې یې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره خاص ګامونه پورته کړي.
او زه خبرونو تفصیل د پیښور په متنو سیمه کې د یو هسپتال دننه سرګند وسلوالو د پولیو یو مشر چارواکی په ډزو وژلی او د یوې ښځې په ګډون دوه کسان یې جوبل کړي دي. د پیښور متنو پولیس تھانې مشر خان مولا مشاله ډوته وویل چې دا پیښه نن لس بجې هغه وخت را مخته شوه کله چې وسلوال په هسپتال کې دننه د پولیو یو مرکز ته ورداخل شول او هلته په موجود کسانو یې ډزې شروع کړې. خیبر پختونخوا قبائلی سیمو کې په دې وروستیو کې د پولیو ضد څاسک ورکوونکو خلاف د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنۍ او امنیتي چارو سلاکار وایي له افغان وسلوالو طالبانو سره د امن خبرې د افغان حکومت خپل ذمواري ده او پاکستان به یې یوازې مرسته کوي. سرتاج عزیز پرون له مشالې ډو سره په ځانګړې مرکه کې ویل پاکستان پر افغان طالبانو کنټرول نه لري خو البته ورسره غیر رسمي اړیکې لري.
تاریخ خپل کار دی ټول د افغان سټیک هولډرز یو بل سره خبرې اترې وکړي. موږ صرف ذمہ‌داري نشو اخیستی، کوشش کولی شو مدد وکړو.
افغان حکومت له څو کلونو راهیسې هڅه کوي د سولې علي شورا په مرسته له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي، خو وسلوال ته طالبانو له افغان دولت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. پاکستان حکومت ولې د پخواني فوجي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد باندې غداري د تورونو فیصله عدالت کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د جمعې پر ورځ د هیواد اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلې دی حکومت چمتو ده چې د جنرال مشرف ناروغه مور په ځانګړې الوتکه کې پاکستان ته راولي چې د رنګ له خپل زوی سره ژوند وکړي. خورد په خبره دوی له مشرف سره نه وړاندې څه قسمه ډیل یا سمجوته کړي او نه به یو ورسره وسو کړي. په جنرال مشرف په 2008 کال کې په هیواد کې د هنګامي حالت د نافذولو تور دی او په دې لړ کې پر نوموړي د غداري مقدمه جوړه شوې ده. د مرکزی حکومت په خواست یو ځانګړی عدالتي بنچ د مقدمې اوریدنه کوي. د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وایي د سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسه د تختونی پر ضد بعد پارلمان مخه ته احتجاج کوي. دا خبرې نن غرمه په کوټه کې د صوبې د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال وکړي چې د ټولو مذهبي او سیاسي ګوندونو سیاستوال ورسره ناست وو. نوموړي زیاته کړه چې له وزیر اعظم او صدر سره به هم ملاقاتونه کوي ترسو تختول شوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسه د تختون کو لمنګلو څخه را خوشی کړي. عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي تر اسلام آباد لمخه به د بلوچستان له وزیر او گورنر سره هم ویني ترسو په کوټه ټوله صوبه کې د تختونو پیښو ته د پای ټکی کېښودل شي. د پاکستان د بشر حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د بلوچستان په پنجګور ښار کې د خپل یو فعال غړي وژنه غندلې ده. د جمعې پر ورځ په جاری شوی بیان کې یاد سازمان ویلي دي د دوی یو فعال غړي احمد جان بلوچ د تیرې دوشنبه پر ورځ په پنجګور کې موټر سایکل سور وسلوالو په ډزو وشتلې وو چې د زخمي کېدو وروسته د علاج لپاره کراچۍ ته یوړل شو خو هلته یې سا ورکړه. سازمان وایي تر دې وړاندې هم د دوی ملګری وجل شوی دی. هیومن رائټس کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې د احمد جان قاتلان دی ونیسي. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې له تیرو څو کلونو راهیسې د بلوچ آزادۍ غوښتونکو او پوست ترمنځ جګړه روانه ده. د پاکستان او نړۍ بشري حقوقو سازمانونو پر حکومت له بشري حقوقو د سرغړونو تورونه لګولي خو حکومت دا تورونه ردوي. تاسله مشاله دی خبرونه اوري د افغانستان د هلمند چارواکي وای په شمالي ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره خاص ګامونه پورته کړی دي. د برتانیا د فوز مشر سر پیټر وال پرون یوې برتانیې ورسپانې ته ویل د هلمند هغه شمالي سیمې چې برتانوي ځواکونو له طالبانو نیولي ښایي د دغو ځواکونو تر وتلو وروسته بیرته طالبانو ته په لاس ورشي. خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک مشالډو ته ویل چې د دې ولایت شمالي ولسوالۍ به ډېر زر د طالبانو له موجودیت څخه پاکې شي. په افغانستان کې څه باندې لس زره برتانوي پوځیان دېره وو، خو یو شمیر برطانوي سرتیری سږ کال خپل هیواد ته ستانه شو. د برطانیا دفاع وزارت ویلي حکومت په پام کې لري چې د راتلونکي کال تر پایه له افغانستان خپل ټول جنگي پوځیان وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي څلور پوځي امریکایان د لیبیا حکومت نیولی دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنساکی په دې اړه نور معلومات ورنکړه، دا یې هم ونویل چې ولې دا کسان نیول شوي دي. جنساکی سرګند کړه چې امریکایي چارواکي د لیبیا له چارواکو سره په دې اړه په رابطه کې دي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د لبنان په مرکز بیروت کې د موټر بم چاودنه چې دغه هیواد یو سیاستوال یو وجه وغندله. د لبنان د مالیې پخوانی وزیر محمد شتا د جمعې په ورځ له خپل چلوونکي سره یو ځای ووژل شو، په لسګونو نور جوبل شول. تر اوسه چاره د برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. شتا پخوا په امریکا کې د لبنان سفیر هم پاتې شوی او د دې او د په شام کې د بشار الاسد پر رژیم په انتقادونو مشهور وو. د همداراس په لبنان کې د حزب الله پر شیعه ډلې انتقادونه کول. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه به د مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار علم مومند وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولي خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پیښور په متنو کې وسلوالو د پولیو په کارکونکو بریت کې یو د ای پی آی سینټر یو مشر وژلی او دوه نور یې ژوبل کړي دي. یو پولیس چارواکی وایي دا پاکستان حکومت وایي د دې لپاره چې افغانستان د جنگیالو د تګ مخنیوي وشي باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله کنټرول زیات شي. په کوټه کې د مزدورانو اتحادیې د تختونو پر ضد لاریون کړی دی. په قبایلي سیمو کې اصلاحات عملي کولو لپاره موجوده حکومت څومره سنجیده دی؟
بالکل صفحہ خبر دادا سنوا حکومت صرف لاہور اور پنجاب پر ہی محدود تھا. ایدی دی قبیلی سی مسرا ایوا ذرا ہو بنا او محبت نشتا.
19 پروگرام سروے کے دا ناروی میشتا پختنی شاعری لینا احمد خبری بواوری
شاعران حساسی ډیر زیات مزما د شعرونو تیرې برخه داسې ده چې د اوښکو ذکر پکې ډیر زیات دی. هغه د خفګان کوم چې زما په زړه کې وو په رقم رقم شکل باندې راغلی دی.
بل 19 پروگرام جمهوریت کې په پاکستان کې د رای په ازادۍ د کارپوهانو خبرې به واوري.
په پاکستان کې کوم ادارې دي، صحافتي ادارې دي، ټلویزیون چینلونه دي یا اخبارونه دي، دا هغوی خپل معاشي مفادات وي.
مشال رادیو سره سے اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږیږئ. څنګه تاسې په خبرونو کې واوریدل چې نن د پیښور په متنو کې په یو هسپتال کې د حفاظتي ټیکو پولیو او ویکسینو په مرکز د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د دغه سیمې د پولیو د ټیمونو مشر وژل شوی دی. په پیښه کې یو خزینه کارکونکي په شمول دوه کسان ژوبل شوي هم دي. صوبایي حکومت د دې پیښې غندنه کړې ده او وایي چې په هر حال کې به د پولیو او نورو ویکسینو کمپینونه جاري ساتي. نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبریال لکوي.
نن سهار 10:30 د پیښور په متنو کې په موټر سایکل سورو نامعلومه وسلوالو لخوا د متنو په سیول هسپتال کې د حفاظتي ټیکو او ویکسینو په مرکز د ډزو په نتیجه کې د متنو د سیمې د پولیو د ټیمونو سوپروایزر زاهد ګل وژل شوی دی او د پولیو او حفاظتي ټیکو یو بل کارکونکي او یو زنانه په دې پیښه کې جوړل شوی دی. د دې پیښې په اخلا د متنو تانی یو پولیس چارواکي خانمولا مشال ریډیو ته وویل
جی پی آئی سینٹر پہ نامعلوم ملزم راغلے پی آئی سینٹر نہیں سن پا اسپتال کے سپروائزر ہسٹری ظاہر گلوم والے ولڈ درا جات اور یو پک زنانا زخمی تھا اور یو پک بل ڈی پی آئی مر گئے زخمی ہے وزولت بجے سے تفشیش بس متنور پولیس تفشیش کی
ددی پیخی پا غبرگون کی دا صحت صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی مشال ریڈیو سرا دا ٹیلیفون دلاری پخپلو خبرو اترو کی اویل مشال ریڈیو سره په خبرو اترو کې د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی وویل چې د پولیو په کارکونکو د دې بریدونو باوجود به دوی د پولیو کمپینونه جاری ساتي او د پولیو د ټیمونو او کارکونکو د امنیت لپاره به ضروري ګامونه پورته کوي. دا یادونه ورله چې د پولیو په ټیمونو او مرکزونو د بریدونو لوجې حکومت د پولیو د ټیمونو د امنیت لپاره اوس پولیس هم د پولیو د ټیمونو په حفاظت باندې مامور کړی دی، خو د پولیو په ټیمونو په بریدونو کې ګڼ شمېر پولیس هم وژل شوی دی.
د پاکستان حکومت وایي د دې لپاره چې افغانستان د جنگیالو د تک مخنیوي وشي باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله کنټرول زیات شي. په ملي امنیت او بهرنو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د مشال راډیو ازادي څانګې ته په ځانګړي مرکه کې ویل په افغانستان کې د پاکستان یا هم رقیب هیواد هند لاسوهنه د هیچا په ګټه نه ده. د ویل د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې دی چې له هر چا سره کتل شي. نور تفصیل زمونږ همکار صالح محمد صالح په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان چارواکي وایي هڅه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله څار زیات کړي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار وویل دغه شدیده څارنه به د امن په ټینګښت کې مرسته وکړي. سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په دې توګه به د هغو کسانو مخنیوی وسي چې ویل کیږي افغانستان ته د جګړې لپاره ځي.
خلق راضی بغیر دا ڈاکومنٹس تا یا ویزے نہ نوغے پر وجہ سرا دو مسائل دی دل سنا خلق زی نو آغال سکے ڈیلے کری چی دا تاسو طرف نا مونگ ماندے حال تکے کاؤنٹر کراس بارڈر ایکٹیویٹی کی گی اور ہم نے کی گی نو کسو پورے بارڈر مینج نشی رن دا مانے کول گران دا گا شانتے چی فوجیونا لانچ چی دا امریکین نو آغے کی دا اعتمال دے چی حالتا با حالات خراب شی لگ دیر دا ان امپلائمنٹ ولی چی بار چی کم خلق خرچے کئی اگر چی کم شی روزگار با کم شی.
سرتاج عزیز وایي د سرحدي مسایلو په اړه به د سرحدي کمیسیون په راتلونکي غونډه کې خبرې او بحثونه وسی. دغه په خبره هغه کسان چې پاکستان ته ځي باید د پاکستان ویزه یا هم نور اسناد ولري. شغلی عزیز هیله وشوده چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي انتقال به په ښه ډول بشپړ شي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار خپله یو پخوانی خبره بیا تکرار کړه. وی ویل پاکستان پر افغان طالبانو کنټرول نه لري، خو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې په مسله کې همکاري ته چمتو دی. شغلی عزیز تر دې مخکې په اگست میاشت کې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وه هیواد په هغه صورت کې په افغانستان کې له لسوهنې ډډه کوي چې هند د کومې افغان ډلې ملاتړ او د واک دخله ډډه کولو هڅه ونه کړي. پاکستان وخت نا وخت په افغانستان کې د هند پر نفوذ اندېښنه څرګنده کړې ده، خو سرتاج عزیز اوس وایي د افغانستان په کورنیو چارو کې لسوهنه ستونزه نه حلوي.
دا یو اتمی اچھے مخی دا اعتمالو دا خلقو دا خیالو چی منگا چونکہ مداخلت کو طالبان حمایت دیر کو داگی کاؤنٹر پر طور بندی آدھا ہندوستان دا اس تو بلی چی ہندوستان مخی نادر علیہ سر تعلقات کو خو منگا ہم ہندوستان سر اندار خبر کری دی چی دیکھے دا طرفداری چی دا آئی ہو یا بل سر ٹکتا دا چی افغان پل میں نو کسی فیصلہ ہو کی اگر وطولو تا منگ ٹک دا یو فیوریٹ و بل فیوریٹ دا منگا آلتا کی مداخلت چی دی دا دا افغانستان معاملات نخ گئی.
په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې دی او پاکستان یې امن په بشپړ توګه تامین کړی دی. شغلی عزیز ویل چې ملا برادر د افغانستان د سولې عالی شورا لغړو سره کتلی او له نورو کسانو سره هم کتلی سي.
نو خالی وی ای پی سی ملاقات کړو اوس دغه بل مرګ چې تسل غواړي او دوباره کوشش
افغان دولت له ډیری مودې راهیسې هڅه کوي د ملا عبدالغنی برادر په مرسته له طالب وسلولو سره روغې جوړې ته زمینه برابر کړي. سرتاج عزیز د پنځمې پر ورځ ویلی و په افغانستان کې غیر یقیني وضعیت د پاکستان لپاره یو ګواښ دی او په پوره غور سره وضعیت څیړو. ولسمشر حمید کرزی د لندی یا قوس په لومړیو کې په مشورتي لویه جرګه کې وویل چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. افغان چارواکو په ور ور پاکستان تورن کړی چې په خپل خاورې کې افغان طالبانو او حقانی شبکې ته پناه ورکړي او د کوټې د شورا د فعالیتونو مخنیوي نه کوي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي.
سالم احمد سالیو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي چې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د مقدمو معامله لا اوس هم عدالت کې ده او د دې فیصله به عدالت کوي. البته پرویز مشرف غواړي د هغه مور د علاج او خپل بچو سره ملاقات لپاره پاکستان ته راوستي شي. نوموړي دا خبرې د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې کړي دي چې نور تفصیل یې په دې رپورټ کې زموږ همکار راکوي.
د جمعې پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د خبریالانو سره غیر رسمي خبرو کې د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر پرویز رشید وینا و چې د پخوانی پوزي امیر پرویز مشرف په ضد یې ټول ثبوتونه عدالت ته ورکړي او د هغه د راتلونکي فیصله به عدالت کوي. د یوې پوښتنې په ځواب کې د پرویز رشید وینا و چې پرویز مشرف که حقیقت کې د خپل مور سره ملاقات او د هغې درملنه کول غواړي، نو حکومت به په هغې پسې دوبۍ ته خصوصي جاز ولېږي او پاکستان کې د هغې د علاج او خپل بچو سره ملاقات ممکن دی. پرویز رشید زیاته کړه حکومت نو وړاندې د پرویز مشرف سره ډیل کړی دی او نه به ورسره راتلونکي کې داسې وکړي. د پرویز مشرف خلاف د مقدمې او د حکومت او پارلیمان د موقف په حق لا چې مشال ریډیو د خبریال مشتاق یوسف زینه تاسو کو نو د نواز شریف انتقامی کاروایی وبلله او زیاته کړه
وخت چې جانم دای پخلی کړو سره دنانم کړو خلک سره ملګری شو خلکو د پته وا چې موږ د پیډې بدنه کیږي. پاکستان کې ډیر زیات منافقت ته د پرویز مشرف ملګری او څه وی چې د مسلمانانو دښمن دی او د خلکو جلې
بل طرف ته د سیاسي چارو یو بل کارپو محب وزیر وای چې موجوده حکومت د غداري مقدمې په ذریعہ د اولس توجه د اصل مسلو نه بل طرف ته اړولو کوشش کوي. دی وای
زما خپل دا خیال دی چې پرویز مشرف اول خو د ملک شاید چې لاړ شي او بل خبره ده چې بالفرض هغه پاتې هم شي بیا هم د تصرف سزا نشي ورکولی، ځکه چې د کومې ادارې سره د سرویس کړی دی د خدمات کړی دی هغه ټوله اداره به د پشا ولاړه وي. او زه خپل ځاني دا د اولس په ګټه نه ګڼم. پرویز مشرف کا لاړ شي او کا دلته وي هیڅ نه کیږي، اولس به بیا هم دغه رنګ خوار وي.
د یادونې دا چې دا اوسمهال د پرویز مشرف په ضد د لال مسجد اکبر بوکټي قتل او بېنظیر بوټو د وجنې مقدمو سره سره آرټیکل شپږم تر لاندې د غدارې مقدمه هم چلیږي او حکومت د هغه نوم په ای سی ایل یا ایگزیټ کنټرول لیست کې شامل کړی دی چې تر مخه یې نوموړی د ملک بهر نشي تللی.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. د جمعې په ورځ د سند صوبې په نو ډیرو غړي خدا بخش کې د بینظیر بټو د شپږم تلین په مناسبت جوړ شوې جلسې ته د پیپلز ګوند سرپرست اعلی بلاول بټو زرداری، پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د یاد ګوند نور مشرانو ویناګانې وکړې. د جلسې ته په وینا کې بلاول بټو زرداری هم وینا وکړه او په عملی سیاست او د وسلوالو طالبانو پر ضد د جنگ اعلان یې کړی دی. نور تفصیل دا کراچی نه د مشال لړیو خبري الله کوي.
جلسه ته په وینا کې بلاول بټو زرداری اعلان وکړو چې هغه په عملی سیاست کې برخه اخیستل شروع کړی دي. نوموړي زیاته کړه سیاست د خلکو خدمت دی او په دې خدمت تر سره کولو کې د هغه مور بینظیر بټو او نیکه ذوالفقار علي بټو وینه تویه کړی ده او نوموړي هم په دې برخه کې هر قرباني ورکولو ته تیار دی. دی وای زه واپس کېدلی نشم، دا زما خاوره ده او د دې ساتنه که د زهرو پیاله وي نو ای خلکو دا پیاله ما په خپلو لاسونو کې اوچته کړه. د پیپلز ګوند سرپرست اعلی د خپل تقریر زیاتره برخه په پاکستان کې موجودو وسلوالو ډلو باندې نیوکو ته ځانګړې کړې وه. هغه وویل تر څو پورې چې وسلوالو په ځمکه وسلې نوي ښودلې، د وژل شوو خلکو فدیه یې نوي ورکړې او مذهبي لږکیو په اړه یې د میثاق مدینه په څېر لوزنامه نوي کړي، د دې شرطونو تر منلو پورې د دوی سره خبرې اترې کول بې معنا دي. نوموړي د طالبانو په ضد د جنگ اعلان وکړو او زیاته یې کړه د مور او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو دغه عناصرو وجلې ده. دی وای تحریکی طالبان پاکستان یو بی گناه میرمن او زما مور وجلې ده. دوی زمونږ پوجیان وژني، سکولونو ته تلونکو ماشومانو باندې حمله کوي او په چرچونو او جماعتونو کې چاودنې کوي. او د دې ټولو نه بده خبره دا ده چې دوی دا هر څه د اسلام په نامه کوي. بلاول بټو په عمران خان هم سختی نیوکی وکړي او وی ویل چې عمران خان په خپلو کړو لوزونو کې ناکام شوی دی او هغه د خپل ناکامۍ د پټولو او د وسلوالو طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د وجنې په خبرګون کې نوموړي د نیټو سپلای ودرولو لپاره احتجاجي ناستي شروع کړي دي. دی وای پاکستان او ټول نړۍ د ترهګرۍ سره مخ ده او دا د احتجاجي ناستو او لاریونونو سره نه حل کیږي. دا د کرکټ لوبه نه ده چې د بیټ په تاوولو سره به کار وشي. دا ډیره پیچلې مسله ده. هغه ویل په پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره د نواز شریف سره مرسته کوي، خو د دې ترڅنګ هغه په نواز شریف هم نیوکې وکړې او وسنی وسلوال او نواز شریف دواړه یې د ضیاءالحق زیږنده وبلله. بلاول بټو زرداری وویل پنجابي اسټابلیشمنټ نه غواړي چې پیپلز پارټي په واکمنۍ کې راشي. په تیرو ټول ټاکنو کې ټګۍ شوي او هغه پخپله او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان او الطاف حسین باندې دا فشار راوړل شوی و چې دوی د ولس منځته ورنشي او د ویډیو لینک للارې د ټاکنو کمپین وچلوي.
اوریدونکو د پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بټو زرداری په اړه تاسو رپورت اوریدلو. په خبر پښتونخوا کې لسیزو راهیسې سو حکومتونه بدل را بدل شو، خو د دې صوبې او مرکزي حکومت ترمنځ د بجلی د خالصې ګټې پر سر د پیسو لانجه هم هغسې پر ځای پرته ده. د پخوانو حکومتونو په شان وسنی صوبایي حکومت هم پرون د خیبر پښتونخوا د خزانې د زیاتره پخوانی وزیرانو یوه غونډه رابللې وه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې پر مرکزي حکومت به دبا وچوي چې د بجلی خالصه ګټه دې صوبایي حکومت ته ورکړي. تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال راکوي.
د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو د حل کولو لپاره د جرګې د سرخط لاندې د غونډه تیره ورځ د پښتونخوا د مشر وزیر سراج الحق په مشرۍ کې ترسره شوه چې پکې د پښتونخوا د خزانې پخواني وزیرانو حاجی عادل فرید الرحمن، سلیم سیف الله، نوابزاده محسن علی خان، عبدالرؤف خټک او شاراز خان ګډون وکړو. او د دې غونډې وروسته تیر ماښام د پښتونخوا سینیئر وزیر سراج الحق د دغه یادو پخواني د خزانې د وزیرانو ترڅنګ په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې لومړی غونډه کې دوی د مرکز نه د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره یو مشاورتي کونسل جوړ کړو، کوم چې به د بیلابیلو سیاسي ګوندونو په پخواني فایننس منسترانو مشتمل وي.
یو ایډوایزری کونسل جوړ کړ او د صوبې د حقوقو لپاره دا فیصله وشوه چې کوم د بجلی خالص منافع ده، کوم د وسه پورې مرکزي حکومت مونږ ته نه درا کړې، هغه د غوښتلو مونږ مطالبه وکړه. نو مونږ دا ویل چې دلته کوم گیس پیدا کیږي هغه ول د خپل صوبې ضرورتونه پوره کول پکار دي، ځکه چې دلته صنعتي یونټ بالکل بند شو او یو دوه درې پاتې دي. کدا حالې نو هغه هم په ختمېدو شي. دې د وجه نه مونږ دا غوښتنه کړل چې خیرات مرا کوي، چې زمونږ کوم حق دی نو هغه به خامخا در نه غواړو په خوښۍ کې پزوري.
د دې خبري کانفرنس پر مهال د پښتونخوا د خزاني یو پخوانی وزیر نوابزاده محسن علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې او مرکز ترمنځ د وسایلو د تقسیم لپاره د ای جی این قاضي فارمولې سالیسی ټریبیونل او مشترکه مفادات کونسل د سوری لاندې د بازي وسایلو د تقسیم او بقایجاتو فیصلې هم شوې دي، خو په دغه فیصلو مرکزی حکومت پوره پوره عمل نه کوي.
زته خو ډیر شوې ده جی، نېشنل فاینانس کمیشن اوارد او د کونسل اف کمپن انټرست فیصله چې کوم شوی، خاص کر د قاضي فارمولې باندې کې هغه امپلیمنټیشن نه کیږي. بقایجات خو پرېدا، یعنی بقایجات خو ډیر دي، خو چې کوم فیصله شوی کنه په هغه باندې دی امپلیمنٹ نه کوي.
هم په دې لړ کې د اقتصادي چارو کارپوه ریاض داوودزی مشال ریډیو ته وویل چې کیاوی خواته مرکزی حکومت ته د 1991 پوری د خیبر پختونخوا ورپوري 1500 عرب روپی صوبه ته ندی ورکړی شوی، نو بل خواته کله چې د بجلی د خالص منافع د دغی لانجه پیسله په 110 عرب روپی وشو، نو تر دې دمه مرکزی حکومت هغه پیسې لا هم صوبه ته ندی پوره کړی.
او 110 عرب روپی چې دا غیر 10 عرب روپی بیا د عوامي نېشنل پارټۍ په وخت کې ملاو شو، د دې فیصله شو هغه جرګې سره یو سالیسی کمیشن جوړ شو. دغه پیسې بیا په قسطونو کې په 2.5 عرب روپی میاشت کې به ملاوېدي. نن د 500 کالو تیرېدو نه پس هم په هغې کې 2.5 عرب روپی پاتې دي. ورسره د فکر وړ خبره دا ده چې هغه 6 عرب روپی هر کال ملاوېدل دي، هغې کې هم اوسه پورې 4.5 عرب روپی د تیر کال هم دوی ته پاتې دي، او د دې کال خو یوه نم نه ده ورکړي.
د پښتونخوا د سینیئر وزیر سراج الحق په وینا د مرکزی حکومت نه د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره به دوی د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلمان د غړو غونډه هم په نږدې راتلونکي کې رابلي، او په مرکزی حکومت به په دې لړ کې په هر ډول فشار اچوي.
اوریدونکو، که څه هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره په ځینې قانون کې بدلون راوستل شوی دی، خو تر اوسه پورې دغه اصلاحات نه دي عملي شوي. قبایلي مشران وایي چې موجوده حکومت خپله توجه پنجاب او لاهور پورې محدوده کړې ده، او دوی د قبایلو د ستونزو ورته احساس هم نشته. په دې موضوع ما درته یو رپورټ جوړ کړی دی، نو راځي چورته غوښ. د پاکستان تیر حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره په قانون کې ځینې بدلونونه راوستي وو، چې پکې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر کې ترمیم هم شامل وو. د دې ترڅنګ په قبایلي علاقو کې په لومړي ځل د بلدیاتي انتخاباتو او د پولیټیکل ایجنټ اختیارات کمولو په اړه قانون هم مخې ته راغلی وو، خو د قبایلي سیمو د پارلمان غړي او کارپوهان په دې اندي چې تر اوسه پورې هغه ترمیمونه نه دي عملي شوي. په پیښور کې د قبایلي سیمو خبریال احسان داوړ وایي چې د تیر حکومت دا خبره په پام کې وه چې قبایلو سره زیاتې کیږي، خو د قبایلي سیمو په اړه د موجوده حکومت کارکردګي مایوسکونه ده.
کوم نوې حکومت راغله چې موږ ډېر توقعات یې ورنه د اوسه پورې خو چې څومره د دې کارکردګي ده د قبایلو سره، دا خو چې دوی دا سنجیدګي وو چې دا خلک څومره په کړاو کې دي، څومره په مصیبتونو کې دي. هغه مخکې حکومتونو چې کوم ترمیمات او کوم بدلون راوستل غوښتل په قبایلي سیمه کې، اغه په حواله سره هم بالکل سنجیده نه ده. او چې کوم اغه اقدامات کړی دي، کوم قوانین یې جوړ کړی دي، یو فیصد هم په قبایلي سیمه کې ماته حکومت کم په نظر نه دی راغلی چې څه تلا غوښوي وي.
دا احسان داوړ په خبره په قبایلي سیمو کې نه خو د پولیټیکل انتظامی طاقت کم شوی او نه هم د اجتماعي قانون کې څه بدلون راغلی، بلخوا په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پخوانی پارلمانی مشر منیر اورگزی وای چې د موجوده حکومت لوړپوري چارواکي د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملی کولو کې سنجیده نخکاری.
بالکل صفه او سترا او کلیر خبره دادا چې نو حکومت حکم دا کنه دا صرف لاهور او پنجاب پرې محدود ده، اسلام آباد کې محدود ده. دې د قبایلي سیمو سره یو زره هم بنا او محبت نشته. هغه اندازات دینه لګوي شي چې قبایلي ممبرانو په لوري دي د صدر مملکت ته پروګرام ام نه صفاتی مشون بلی ویدو او نه انکار وکړو ال تلونډو چلول میشتي کیږي وزیر اعظم په سیدرزو تاسو وزیر داخله هم سر دو میشتره دو
نمی منیر اورگزی زیاته کړه چې تیر حکومت د 110 کلن جمود ختم کړو، خو په هغه ترامیمو 1% هم عمل نه دی شوی. بیا د فاټا پخوانی پارلماني غړي اخونزاده چچان هم په دې دریز دي چې د ملک نور برخو پرتله قبایلو ته حقوق نه ورکول کیږي، خو په جمهوریت لاروبا خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي.
دا چې نور ډیری ادارې دي چې هغه لګېږي چې کوشش کوي ان شاء الله تعالی موږ دا خیل لرو چې ډیر زر به موږ د دې حکومت دې طرف ته توجه راوګرځو او د دې توجه به حاصل کړو چې قبایل هم یو د احساسي محرومۍ ښکار قوم دي او د دې احساسي محرومۍ ختمول غواړي.
د قبایلي سیمو خبریال احسان داوړ د اصلاحاتو د نه عملي کېدو یو وجه د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هم ګڼي چې دوی په سمه توګه په پارلیمنت کې आवाज نه دی پورته کړی.
حیران یم بایلی سیمه نه اصل پارلیمنتریان اوس پورې په پارلیمنت کې موجود دي، چې د دې باوجود د خلکو صرف هغه چې کم مطلب دی هغه د خپل ځان جوړول دي، د خپل عوامو یا د قبایلی سیمه لپاره نه خو چاته ټولنې سوچ کړی دی، نه چاته پارلیمنتریان سوچ کړی دی او نه بل څه داسې سوچ کړی دی.
بل پلو پخوانی د پارلیمان غړی منیر اورگزی په دې اند دی چې دا گورنر په څوکۍ دی یو با اختیاره
کس و ګمارل شي
کیو حل د وزیر اعظم ذاتی تور باندې کی دلچسپی وخت او وزیر اعظم یو تکړه او یو سنجیدا یو انس یو تکړه ایڈمنسٹریټر گورنر و دي سره دی مکمل اختیار
کارپوهان دا هم وای چې تیر حکومت کې د فاټا غړو سره یو واخه موقوا چې په تلسم ترمیم کیه دا خبره هم شامل کړي وي چې په قبایلی سیمو کې د هوا د نور برخو پشان قانون نافذ کړي شي
اوریدونکو وخت مازیګر درنی بجې شوې د اسرار لم ممن نه د خبرونو لنډی زبرو
د پیخور په متنو سیمه کې د یو اسپیټال دننه ناڅرګند وسلوالو د پولیو د مخنیوي مرکز یو مشر چارواکي په ډز وژلې او د یوې ښځې په ګډون دوه کسان جوړ کړی دي. د پیخور متنو پولیس ثانې مشر خان مولا مشالرو ته وویل چې دا پیښه نن 10 بجې رامخته شوې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د بلوچستان چارو او امنیتي چارو سلاکار له افغان وسلوالو طالبانو سره د امن خبرې د افغان حکومت خپل ذمہواری ده. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو امنیت چارو سلاکار وای له افغان وسلوالو طالبانو سره د منخبره د افغان حکومت خپل ذمہواری ده او پاکستان به یوازې مرسته کوي. سردار عزیز پرون له مشالډو سره په ځانګړې مرکه کې ویل پاکستان پر افغان طالبانو کنټرول نه لري خپل بچا ور سره غیر رسمي اړیکې لري. افغان حکومت له څو کلونو راهیسې هڅه کوي د سولې علي شورا په مرسته له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي. پاکستان حکومت ویلی دی د پخوانی پوځي واکمن جنرال فرید مشرف فرزت بعد د غداري د تورنو فیصله عدالت کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د جمعې په ورځ د هیواد د اطلاعاتو وزیر فرید رشید ویلی دی حکومت چمتو ده چې د جنرال مشرف او ناروغ مور په ځانګړې الوتکه کې پاکستان ته راولي چې دا رنګ له خپل زوی سره ژوند وکړي. د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وایي د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختونی فرزت بعد د پارلمان مخې ته احتجاج کوي. دا خبرې نن غرمه په کوټه کې د صوبې د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال وکړه چې د ټولو مذهبي او سیاسي ګوندونو سیاستوال ورسره ناست وو. د بلوچستان په کوټه ښار کې د جمعې په ورځ د مزدورانو اتحادیې د خپلو تختول شو ملګرو په اړه احتجاجي مظاهره کړې. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن او پاکستان د بلوچستان په پنجګور ښار کې د خپل یو فعال غړي وژنه غندلې ده. د جمعې په ورځ په جاري شوي یو بیان کې یاد سازمان ویلي دي د دوی یو فعال غړی احمد جان بلوس د تېرې دوشنبې په ورځ په پنجګور کې موټر سایکل سورو وسلوالو په ډزو وشتلی وو.
اسرار العالم مومند چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو اوریدونکو په دې خبرونو کې تاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه لرو. لومړی سروې کې به د ناروې میشته پښتنې شاعرې لینا احمد خبرې واوري او دویم جمهوریت 19 خبرونه چې زموږ همکار پامیر ساحل تاسو لپاره جوړ کړی ده هغه تاسو اوریدئ شئ.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې زموږ سره لینا احمد میلمنه ده. لینا د افغانستان د ننګرهار ولایت سره تعلق لري او دا وخت اروپا په ناروې کې ژوند کوي. لینا د ډېرې مودې راهیسې پښتو شاعري کوي او هم په ناروې کې د یو پښتو ریډیو چینل هیواد سره کار کوي. په ریډیو کې لینا د یو ادبي پروگرام قربانه هم ده. د لینا احمد شاعري مجموعه د یو کتاب په شکل کې چاپ شوې ده او دا وخت لنډو کیسو یو کتاب باندې هم کار کوي. دا چې لینا سرنګ ناروې ته لاړه، کار یې سرنګ شروع کړ او د خپل کار او شاعرۍ په حق لسه احساسوي دا هر څه بنن تاسو په سروې پروگرام کې واوره. نو لینا تاسو په پروگرام کې هرکلی وایو.
مننه ډېره زیاته ملیحه جان، زه هم تاسو ته او ستاسو ټولو همکارانو ته او خپل ګران اورېدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. ویاړم په دې چې د دې رادیو په مټ باندې زما آواز تر ډېرو ځایونو رسیږي. په دې ډېره زیاته خوشحاله یم.
ډېره مننه لینا، مونږ هم ډېر خوشحاله یو چې تاسو را سره په پروګرام کې برخه واخیستله. اولنې پوښتنه به څنګه چې په هر پروګرام کې کیږي د ټولو مېلمنو نه کومه، زه به درنه تپوس کوم چې څنګه د افغانستان نه پېښور ته سفر او بیا د پېښور نه ناروې ته سفر، څنګه دا جون څنګه تیر شو، دا سفر څنګه وګ په دې حق لرا تاسو وایي.
ملیحه جان، کیسې شروع کړو. دا ډېره زیاته اوږدې کیسې شي ځکه چې په هر پړاو کې تقریبا ز په دریو ملکو کې ما ژوند تیر کړی چې یو مې په خپل ټاټو به دی چې هغه ځای کې زیږېدلی یم، بیا پاکستان ته هغې نه وروسته نوې ته، خو ډېر په داسې لنډو کې به درته ووایم چې ماشومتوب مې ډېر مختصر ډېر ورکوټ او په هغه وخت کې زما ماشومتوب یوازې زما نه بلکې د کروڑونو ملیونونو افغانانو چې د جنګ تاوتریخوالی په ډېر زیات و په هغې وختو کې، هغې وخت کې نوې نوې زه داسې قدم مې اخیسته په حساب باندې د خپل مور پلار لاسونه مې نیول او ګرځېدم. هغه هغه حالت و چې په افغانستان کې هغې نه وروسته چې مې کله د خپل مور پلار لاس هیله کړ او په خپله روانه شوم، قدمونه مې واخیستل، نو هغه د پاکستان په هغه کوڅو کې د پېښور، خصوصا د پېښور په هغه ښارونو په هغه سړکونو کې په هغه کوڅو کې مې قدمونه واخیستل، هغې کې د ځوانۍ په پر لور راغلم، هغې کې مې ژوند آغاز کړ، په هماغه ځای کې مې ابتدایي تعلیم ترسره کړ. هغې نه وروسته مز هغه وروستیو دوه کلونو کې بیا د ژوند سیلابونو ته مې ځان وسپاره، هغې ته په دې حته راوستلم تر دې ځایه پورې. نو دا مهال اوس په ناروې کې مې شته یم او دلته ژوند کوم، نه پوهېږم چې باقي څه راسره کېږي او تر کومه حده او کوم ځای ته ځو.
دا وخت تاسو په یو پښتو ژبې ریډیو کې کار کوئ، ورسره ورسره تاسو شاعر هم یې، نو د کومه باندې اول خبره کو ستاسو خوښه ده؟
ولا نه پوهېږم، خو موږ همیشه د مشرانو احترام کوو که نه، نو زما شاعري به زما د راډیو نه مشر وي. خوښه مو که د شاعرۍ په باره کې خبرې کوئ، ځکه چې راډیو زما ډېره هغې کې تجربه مې ډېره کم کړې ده. زما د یو کال راهیسې زه په دغه راډیو کې کار کوم.
شاعري مو څنګه شروع کړه؟ دا ستاسو خپل شوق و بیا د ماشوموالي نه تاسو کې تاسو په ځان پوه وئ چې اوز شاعري کولی شم؟
دغه څنګه چې دا سوال زما په خیال چې تکراری دم، داسې ځواب یې هم تکراری دی. ما همیشه اورېدلی دي ټول خلک شاعران خصوصا همدغسې وایي چې ډېر ماشومتوب نه مې شروع کړې ده. نو زه هم دا مخه شاعرانو څخه یم چې زه ته ووایم چې د ډېر ماشومتوب نه کله چې مې دغه رنګونه وپېژندل چې سور رنګ څه شي ته وایي، شین رنګ هم ته وایي، ښایست څه شي ته وایي، بدرنګوالی څه شي ته وایي، مینه څه ده، نفرت څه دی، دغه وخت نه چې ما دغه محسوس کړي دي، نو زه پوهېدم چې زه دا طاقت لرم چې یو څه شی ولیکم. هو ښه او خراب خو بیا وروسته خبره ده، لیکن پوهېدم چې زه کولی شم چې یو څه ولیکم. لیکن بیا څه د بعض وخت له امله یا دا چې صحیح پوره زده کړه مې نه درلوده، نو هغه په منځ کې پاتې شوه. لیکن صحیح توجه چې مې ورته کړې ده او لیکلې مې دي او د ځان سره مې ساتلي دي، هغه تقریبا په دغه وروستیو کې د شپږو اوو کلو راهیسې دي چې ما سره دغه یو څه نښې راسره شته چې ما ځان سره ساتلي دي.
تاسو د شاعري مجموعه چې ده د کتاب په شکل کې هم چاپ شوې ده، نو څنګه څه ردعمل و خلکو خوښه کړه ستاسو شاعري؟ څه احساسوې؟ خوشحاله یې چې دا کتاب مو چاپ شو؟
زما په خیال چې د یو شاعر لپاره دا لویه خبره ده چې هغه څه چې ځان سره په پاڼو کې ساتي، ځان سره په ذهن کې ساتي یا په کور کې ساتي، هغه د یو کتاب په شکل باندې راووزي، خلک یې وګوري، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. او دغه کتاب چاپ شو او په مختلفو کتابخانو کې ورکړ شوی دی او ریسپانس چې زه ګورم خلک یې خوښي اخلي. په دې باندې زموږ لوستونکي د ښځینه او شاعرانو کتابونه اخلي، ګوري چې دوی څه احساس کوي. څومره چې ما فکر کوو چې دا کتاب باندې ډېر زیاته یېرېدم چې دا باید چاپ کړم چاپ نه کړم، ځکه چې د شعرونو مجموعه ده، په دې کې هم راځي او خراب هم شته دی، خو خدای فضل دی تر اوسه پورې په پښیمانه شوی نه یم.
د دې کتاب کو تاسو نوم اورېدونکو ته ووایه چې هغوی که اخیستل غواړي؟
زما د کتاب نوم ته به کله راځي، عنوان لاندې کتاب دی.
لینا د شاعرۍ خبره تاسو کوله، نو تاسو چې څنګه وی چې په زه په سر کې یریدلم چې پته نشته څنګه ریسپانس پوي د خلکو، نو دا کتاب چې کله ستاسو د چاپ دای د پړاو نه تیرېدو، نو تاسو د خپل شاعرۍ د څه کم مشر یا استاد ته خو له اکثر داسې چې شاعران بیا یو مشر استاد ته لاړ شي غوي د اصلاح د پر ورته وړاندې کین؟
موږ دلته ملیحه جانې په ناروې کې، د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ادبی ناستې لرو دلته، چې موږ تقریبا د هرې یوې نیمې میاشتې یا دو میاشتو وروسته موږ دغسې ناستې جوړوو چې د مشاعرې په شکل باندې. په هغې کې زموږ د هېواد نوموړي شاعران، ډېر ښه ښه شاعران چې اوس په مسافرت ژوند کې دلته راځي، د هغې تر وړاندې موږ دغه خپل شعرونه وایو، هغې ګوري. او دلته هم په دغه ټولنه کې هم زما دغه ټولګه یو دفعه مطالعه شوه، وکتل شوه، د بررسي لاندې وه. او هغې نه وروسته بل زه په دې ډېر زیات ویاړم ملیحه جان، چې زما خپل پلار ډېر ښه شاعر دی، زه په خپله دغې شعرونو ته دغې لیکنې ته ډېر احترام لرم، نو هغې د نظر لاندې تیر شوی دی.
یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، ایته ستړي مشي وایو.
السلام علیکم، زه د لسین تورای د کور می جان سره د لزای تفصیل نه ملمنه نه مدا پښتنه نه سي د کی ټول غزل دی او کنزمونه اور کی دی الاند کی سي اور کی دی الله پښتنه دا دی چې نو غزل کوم جوړوي کا غار ته وای نه ډیر امیر بنی ګوي.
په دې کتاب کې لاندې کی سي نه دی، دا شعری ټولګه ده، په دې کې غزل دی او د کوټه پښمار یو څو نظمونه هم پکې دي
بلکې دوی ستاسو د غزل او د شعرونو غوښتنه کړې ده نو خوخه مد چې ستاسو د شاعري زمونږ همکار ثبت کړی دا داوی پغه کې به وورو
بل خوشاله یم چې وایورو
مال خوخی تال خفغان استرگ پٹی نکڑی مال خوخی تال خفغان استرگ پٹی نکڑی شپی ہم زمون سر جانانا استرگ پٹی نکڑی تد سبا د پیغورونو اندیخنو آخستی تد سبا د پیغورونو اندیخنو آخستی ما هم لالیا تر آزان استرگی پٹی نکڑی دا ناپیلو آرزوگانو شاہدان هم ویخو دا ناپیلو آرزوگانو شاہدان هم ویخو سپگمی او ستورو تر آسمان استرگی پٹی نکڑی تاک دغنو پا بستر دا خوب خواگو نلید کدغنو پا بستر دا خوب خواگو نلید ما هم دمینی لطاوان استرگی پتی نکڑی تا می سنگل ما دی زنگون تا سحیران در کتل تا می سنگل ما دی زنگون تا سحیران در کتل افسوس چه دوارو لحیان استرگی پتی نکڑی
او داوه د لینا احمد خسته شاعری د اساق امیری په خسته غک کې لینا د پښتنه د ستاسو د شاعری په حواله به کومه تاسو چوکي ویلې چې حالات داسې ستاسو په ژوند کې تیر شو ډیر پړاوونه تاسو دیدل نو یو شاعر لپاره ویل کېږي چې حساس وي حالات په باندې ډیر اثر وي نو څنګه ستاسو د شاعری محرک څه دی آیا ستاسو د حالاتو څه تاثیر نو ستاسو په شاعری شته دی او کنه
بلو د حالاتو تاثیر خو خامخای او دا هم رښتینی خبره ده چې شاعران حساس دي ډیر زیات مزما د شعرونو ډیر ډیر برخه ده چې د وښکو ذکر پکې ډیر زیات دی هغه د خفګان کوم چې زما په سړه کې وو یا د کوم حالت سره چې زما اوخده وا کې نه به د کوم حالت سره وا چې دا څنګه حالت په موږ باندې راغی یا څنګه راځي هغه ټول زما په خیال چې د شعرونو په بڼه باندې په رقم رقم شکل باندې راغلی ده کېدای شي چې په هغه کې ظاهري تور باندې نه راغلی لیکن دا غي د عمق نه زه پوهیږم چې په دې کې زما درد پټ دی
موږ سره یو اوریدونکی دی نام الله د لکی مروت نه ټلیفون کړی دی هغه ته ستړی مشه وایو
دا ګران خورکای ناز د پښتنه کاو اول خو دې الله پاک په دې باندې نور انعامات او نعمتونه او کی چې دې د علم رڼا پهلاو کول دومره یو غټ جدوجہد شروع کړای دا او د علم رڼا په پښتنو چې خړای حقیقت خدا دې چې مستدې علم ضرورت ته بس نور مشر هیڅ کمی نشته دا پښتنا دا چې دې په زندگی چې دا ټرننګ پوینټ دا مور څنګه راغی او دومره پښتنا مې دا چې دا د انسپیریشن او موټیویشن دې په څنګه ملاو سو چې مخته مستقبل شي چې دې علم رڼا خورولو لپاره چې دا سه پلان او منصوبه ستاده چې په دې نوی نسل چې په دې پښتنو چې دې علم رڼا خورا کې څه په بلې طریقې سره
موږ غټ یو تغیر چې زما په ژوند کې راغی یا غدا او چې دې زیاته د سي یو درد ولما هغه زما د ګران مور او پلار هجرت او چې دغه ځای څخه روان شو یورپ ته راغله او زما څخه بیل شو دغه جدایي و د سي وې درد ولما نو ما غوښتل چې د قلم او د کاغذ سهارا مې واغستل او دروست مې لیکل شروع د شعر شاعری لپاره همیشه د تروسه پوری خو به د رنځونو له ډیر زیات متاثر کېدم چې او به مې کته خفګانونه لیکن خپل شی و مې اوس بدل کړی دا اوس مې شخکوله ته ګورم خوشاله ته ګورم کوشش کوم چې د خکوله څخه متاثر شم د خوشاله څخه متاثر شم کوشش کوم متما د پاره خو د لندو کیسو کومه لار چې مرا نیولې ده د مت ډیر د سه موثر ښکاری ځکه په دې کې ما د هغه خويندو او د هغه ورونو د پاره لیکلی چې څوک د تعلیم څخه یا په خپل خپل اړې او شاته او یاد کم وجه په بنا باندې شاته شوی دی دا غوی د پاره مې دا کار را شروع کړی دی او الله دې وکړي چې هغه د پاره ګټور ثابت شي.
تاسو په ناروی کې د کوم ریډیو سره کار کوئ؟
ناروی د ناروی په پلازمینه اوسلو کې دلته یو د افغانانو رادیو د هیواد رادیو په نامه باندې دا چې د تقریبا د یو کال راهیسې هغه زه در سره کار کوم. ام زما د خپل بې کچه مینې په بنا باندې چې ما ډېره زیاته مینه دغه رسنیو سره لرو ده چې زه باید دې کې کار وکړم، نو هماغه و چې د دې رادیو لاره راته پیدا شوه. په دغه رادیو کې د ډېرو کمو تجربو سره، لیکن په دغه رادیو کې د خپلو همکارانو د ډېرې مینې او د ډېرې لاس راکونې نه وروسته په دې کې زه په دې وتوانېدم چې اوس خپل پروګرام خپل خپرونه په خپله خوښه او په خپل زړه باندې مخ ته وړلی شم. په دې کې زه هم دغسي ادبي خپرونه ده زما ادبي دردانې په نوم باندې، هغې کې د ټلیفون په لیکه باندې او یا هم په ژوندۍ بڼه په سټوډیو کې موږ سره مېلمانه راځي، د هغې سره خبرې کوو چې مختلف هنرونو سره تعلق لرونکي خلکو سره موږ مرکې لرو.
څنګه ستاسو د کار په حواله سره ستاسو داسې څه خوندورې خاطرې شته چې تاسو اورېدونکو سره شریکول غواړئ؟
د افغانانو رادیو د په ډېرو کمو محدودو سهولتونو باندې یو جوړه شوې رادیو ده چې په هغې کې کار کوو. زموږ ورور چې دغه رادیو مخ ته وړي محترم جاوجان دی چې هغه په ډېرې زیاتو ستونزو باندې را شروع کړې ده. نو دا و چې یو ورځ مې همدغسې خپرونه لرودله، د یوې خور سره مې مرکه وه، نو هغې موږ دغه کړي وو چې په لیکه باندې وایي. خو دغه ساعت کې زموږ د رادیو ټلیفون هر څه داسې جام شو ونښتله، نو موږ د یو همکار د موبایل څخه غوښته چې هغې سره اوس ځکه چې خپرونه ده باید چې بنده نه شي مخ ته وي. نو هغې ته ما وویل چې دی نه به تاسو زنګ وهئ، زه سټوډیو ته لاړم. هغه الارم راته وویل شو چې هغه مېلمنې خو په خپله زنګ وهلی دی زما موبایل ته. ما ښه خبره ده، کورې ودان چې خپله زنګ وهلی دی. ما سره سټوډیو ته وصل کړې چې وصل یې کړه، نو د ډېر ګرمو سلامونو نه وروسته چې سلام یې وکړه، هغې هم ډېر زیات په دغه باندې راته وعلیکم وکړه او خبرې وکړې. نو ما اوس نه پوښتنه شروع کړه، چې پوښتنه مې شروع کړه، نو هغې ما ته ډېر په عجبان داسې وویلې چې هغه د زموږ د همکار نوم اخیستی چې هغه شته زما خو هغې سره کار دی، زه د هغې مېرمنه یم. زموږ د همکار مېرمنه وه، هغې سره یې څه کار و نه پوهېږم، چې به یې د بازار نه غوښتل یا څه خبره. زموږ د رادیو چلوونکي هغه ما ته اشاره کړي چې خاندم ریلیکس خبرې شروع کړه. نو زه وایم چې زه خو ما خو نفس راوځي، زه نشم کولی. نو بیا خو زموږ تخنیکي همکار انا دورته ژوند عمر ورکړي، هغې زر یوه سندره واچوله او هغې نه وروسته بیا چې زه کله صحیح شوم چې داسې تخنیکي پرابلم دي او دا ژوندۍ خپرونه ده، نو په دې کې دغسې مشکلات راځي.
د پروګرام اخري شېبې دي، په اخره کې د اورېدونکو دا د ټلیفون نه کړي دي او هغوی په غوښتنه هغوی ستاسو نه ستاسو په خپل غږ کې څه شعرونه غواړي، نو تاسو به راته ووایئ.
دغه یو غزل دی پېښم: په سترګو کې مو ساري او د زړونو لمن نیسي، په سترګو کې مو ساري او د زړونو لمن نیسي، روان لکه اوبه د تورو غرونو لمن نیسي، د فکر تر اسمانه مې د ستورو کور ته بوزي، د فکر تر اسمانه مې د ستورو کور ته بوزي، یو څوک لکه د باز مې په وزرونو لمن نیسي، داسم لکه بورا چې د رنګونو پسې مړوي، داسم لکه بورا چې د رنګونو پسې مړوي، تاویږي بل شونډو د خالونو لمن نیسي، ستا خوی لکه سپان د سمندر دی بیا به راشي، ساحل غوندې مې زړه د دریابونو لمن نیسي، دا سترګې مې د ماتو انځورونو کیسې ژباړي، دا سترګې مې د ماتو انځورونو کیسې ژباړي، دا ګوتې مې د ورکو تصویرونو لمن نیسي، ایرا ایرا زړګې به مې په لپو کې در وړم، دا کلکې حوصلې مې د ورونو لمن نیسي، دا کلکې حوصلې مې د ورونو لمن نیسي.
ډیر ښایسته ولینا، ماشاءالله، ډیره مننه.
تاسو هم ډیره مننه.
ډیره مننه اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ یب. امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. خوشاله او آباد اوسئ.
په پاکستان کې خبریالان د رائے اظهار ازادۍ حق ته څنګه ګوري؟ خبریالان د رائے اظهار په لړ کې له کومو ستونزو سره مخامخېږي؟ په پاکستان کې د زیاتو برېښنایي رسنیو یا الکترونیک میډیا پراخوالی د رائے اظهار ازادۍ ضمانت ورکړی دی کنه یو خاص ډول فکر خپروي؟ که خاص فکر خپروي نو ګټه یا تاوان یې څه دي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له خبریالانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت ارزښتونو په لړ کې د بشري حقوقو په برخه کې یو حق د رائے اظهار ازادۍ حق دی. د پاکستان اساسي قانون د دې هیواد هر وګړي ته د رائے څرګندونو د ازادۍ حق ورکوي، او دا شرط یې ښیي چې د رائے اظهار باید هیواد ته یا د هیواد وګړو ته تاوان ورسوي. په پاکستان کې او نورو هیوادونو کې د خلکو د نظر او فکر خپرولو او نورو ته رسولو کار د رسنیو وي. په دې خپرونه کې مو له دوو نومیالیو خبریالانو سره خبرې کړې دي، او د رائے اظهار په مختلفو طریقو او د دې په لار کې د خنډونو په اړه مو تر پوښتنې کړې دي. الیاس خان د څېړنیز ژورنالیزم په ډګر کې له اوږدې مودې راهیسې کار کوي، او د پاکستان رسنیو پر نظام او کړو وړو ښه پوه دی. دی په اسلام آباد کې خبریال دی، او وایي د یوه خبریال لومړی کار د معلوماتو په غیر جانبدارانه توګه ټولول او خپرول وي.
یره دی یو جرنالیست په توګه باندې خو بنیادی طور زموږ کار لکه زه چې کوم ګڼم نو اده چې لکه د معلوماتو خپرول، هغه معلومات یا هغه انفارمیشن موږ پخپله نه پروډیوس کوو، بلکې آج دین نور خلک وي چې څوک ډیسیژن ځانی لګیږي، پالیټیشنز یا ملټریز وي، نو دا وی ڈیسیژن چې موږ مخکې کوو لازمی خبره ده چې موږ هغه موږ پخپله دا غي د ډیرو حقایقو نه نیو خبر، نو دا وی نه تاسو کوچی هغه څوک او داسې خلک چې هغه سره په خبره اتفاق نه کوي، نو دا وی نه تاسو کو.
په کوټه کې مشت سید علي شاه هم لوګدي مودې راهیسې د رپورټر په توګه کار کوي. دای وای په جمهوریت نظام کې د ټوله ټولنې نظر مهم وي. دا د خبره ټولنه د یو کس په نظر او امر نه چلیږي، او تل اجتماعي نظر ته اړتیا لري.
جمهوریت یو نظام دی، په دې کې د انسانانو ورای ته اهمیت ورکول کیږي، او د انسانانو د رائے په نتیجه کې بیا یو نظام جوړیږي، او هغه سیستم چې هغه د انسانانو مرهون منت وي، هغه د یو امر د یو شهنشاه د هغه مرهون منت نه وي، بلکې هغه چې کوم انسانان دي او انسانان ټول سره برابر دي، که شپانه دي که باچا دي، دا هغه رائے په جمهوریت مشروع کې یو وي، نو چې دا هغه رائے وي نو دا هغه حقوق چې هغه هم یو وي. زه په پاکستان کې خبره کوم، دلته یو فوجي امر راشي، هغه د انسانانو رائے چې دا هغه د خپل ګوټو لاندې کی او د دې حقوق چې هغه غضب کی، فرد واحد انسانانو
فیصلے کی. الیاس خان او سید علی شاہ دواړه موافق دي چې رسنۍ یا میډیا نه یوازې په یو ټولنه کې د خلکو نظر ور بدلوي، بلکې د هغوی د رایو په نتیجه کې یو مجموعي رایا فکر یا نظر هم رامنځته کوي. نو په دې لړ کې د پاکستان د رسنیو کردار څنګه دی؟ الیاس خان مې پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان رسنۍ د خلکو رایا کټ مټ خپروي او کنه؟ که یې نه خپروي نو وجوهات یې څه دي؟ دی وایي تر ډیره حده خو رسنۍ د خلکو نظر خپروي، خو په ځینو معاملو کې په دوو وجوهاتو نه خپروي. یوه وجه د شخصي رسنیو مالی مجبوري، او دویمه یې د ځینو معلوماتو ولسته ورکول د تاوان لامل ګرځېدل وي.
داسې په بعضي معاملو کې کیږي. دا کی وجه دا ده چې په پاکستان کې کم د کومې ادارې دي، صحافتي ادارې دي، ټلویزیون چینلونه دي یا اخبارونه دي، دا خو خپل معاشي مفادات وي، خاص کر دا سي بازي بزنس گروپس وي، دا کاروباري چې کوم غټي غټي کاروباري ادارې دي، هغه ادارې هغه ته د اډورټیزمنت غټ غټ کمپینز ایته ور کوي، او دای په بدل کې لازمی خبره ډیره پیسې ایته ور کوي، نو هغه ادارې دا سي په داسې معاملاتو کې راون خلی چې هغه د عوامو د مفاد لپاره مثال په تور خني، او یو ریپورټر لاړ شي او په هغه چیز یو ریپورټ روړ یا هغه ادارې ته، نو دا اکثر مونږ لیدلی دي او مونږ سره پخپله هم شوي دي چې هغه ادارې بیا هغه چاپ کوي نه شایع کوي نه.
الیاس خان وایي ځینې رسنۍ خپلې سیاسي ګټې هم لري. د ده په وینا که څه هم زیاتره پاکستانی رسنۍ د توازن ساتلو پوره هڅه کوي، خو بیا کله کله د ځینو سیاسي ګټو لپاره دا توازن نه ساتي.
حد پوری زما چې سونه خیال دی چې یو توازن خو ساتي، خو داغوی چې خپل کم سیاسي مفادات دي د ادارو یا د ادارو د مالکانو، نو د هغه سیاسي مفاد ته لګونته دغه ور کوي، دغه سپورټ یې کوي.
رسنۍ د خلکو رائے په جوړولو او د خلکو رائے حکومتي واکدارانو ته رسولو کار کوي. آیا پاکستانی میډیا دا کار په سمه توګه ترسره کوي او کڅنګه؟ سید علی شاه له پاکستاني رسنیو خوشاله نه ښکاری، او وايي زیاتره ادارې د زیاتو پیسو ګټلو لپاره د ولس نظر او ستونزې نه پډاګه کوي، او یوازې پر ځینو موضوعاتو زیات کار کوي.
ما په فکر سره میډیا خپل ځمداري نه ادا کوي. میډیا د ټکم چې د کم ټي وي چینلز راغلي دي، هغه زیات پر ریټینګ او په کمرشل اشتهاراتو په دې شان کې داغو دلچسپي زیاتې بنسبت د خلکو پستونځو کې،
نو هغه اول دا کوشش کی چې خپل ریټینګ او زیات تر زیاته پیسې وګټي. کمرشل ادارې دي، پرائیویټ مالکان دي، دا هغه کوشش را دي چې هغه زیات تر زیات پیسې وګټي. د اولس چې هغه اصل ستونزې دي هغه دوی نه هایلایټ کوي.
دولت یا ریاست اصلا د رایې د اظهار ازادۍ ضمانت ورکوي، خو په نړیواله توګه پاکستان د یو ریاست په ډول پړ بلل کیږي چې د رایې اظهار پر ازادۍ قدغنونه او بندیزونه لګوي. په دې کې یو مثال پر نړیوالې ویډیویي او غږیزې وبپاڼې یوټیوب بندیز دی. الیاس خان وایي د حکومت لخوا د رایې پر اظهار دومره زیات بندیز نشته.
حکومت د طرف نه ډیر قدغنونه دغسې نشته دی. بعضې خبرې پکې شته لکه په یوټیوب باندې چې کومه پابندي ده، زما څونه خیال بیا ټول خلک دا ګڼي چې دا ډېره زیاته نقصان دی د پاکستان کې د انفارمیشن خپرولو کې. دا هغه نه علاوه لکه په میډیا باندې داسې څه پابندي بظاهره شته دی نه.
لیلا اسخانه مې پوښتنه وکړه چې په ظاهره بندیز نه وي نو بیا په پټه څه ډول بندیزونه موجود دي؟ دا وایي په نارسمي ډول بندیزونه داسې وي چې د ځینو سیمو خبرونه د هغو ځایونو چارواکو یا ولس د رویو له کبله نشي نشریدای.
غیر رسمي توګه باندې پابندیانې بهر حال شته دي، ځکه چې په لوکل سطح باندې زه به تاسو خبره وکړم. زه اوس کوهستان کې ما دلته کې داسې کیسې شته چې د کوهستان ژورنالیستان یا هغه ژورنالیستان چې د آزادۍ ډیویژن په هیډکوارټر کې یعنی ابتدا کې ناستي، هغوی نشي کولی، ځکه یې نشي کولی چې هغوی ته دلته کې لوکل دشمنیانې جوړې دی شي، پولیس نه خفه کېدی شي، دلته نورې چې کوم دا سرکاري ادارې دي، ایجنسیانې دي، دی خفه کېدی شي. نو دا خبرې لکه اسلام آباد نه جرنلسټ راشي آی کولی شي.
الیاس خان وایي د هیواد په مرکزي سطحه هر وخت چې ریاست دا فکر کوي چې ځینې مسلې د هیواد له امنیت سره تړلې دي یا داسې نور، پر هغوی هم شفافې څېړنې نشي کېدای.
په مرکزي سطحه باندې هم زمونږ خاص کر دی هغه مفادات، هغه د سکیورټي معاملات چې کوم زمونږ په بعضې ادارو کې دا خیال دی چې ګنیا هغه زمونږ د بقا لپاره ضروري دي، او هغې لپاره چې دی نو آی کې اینټي انډینزم یا لکه دا کوشش چې افغانستان کې یو فرینډلی حکومت وي، دی قسم سیزونه چې کوم دي دی باندې هم ډېر داسې ترانسپیرنټ دغه انکوائری او جرنلزم چې دی نو هغه دا فلحال دومره ممکن نه دی څومره چې پکار دی.
نو د دې خدا معنا شو چې د پاکستان دولت په رښتیا هم په ځینو مسلو کې د رای د اظهار پر ازادۍ بندیز لګوي. په کوټه کې خبریال سید علی شاه هم دا ګڼي چې د پاکستان امنیتی ادارې او ملکی بیوروکراسي لا دې ته نه دي تیار چې جمهوري نظام دې سم عملی شي او د خلکو د ویناو مطابق دې دا نظام وچلیږي.
موږ چې تر اوسه پر نظم جمهوریت دومره میچور دي، نظم میډیا دومره میچور ده، او بیا موږ استابلیشمنت هم په جمهوریت یا د جمهوري ادارو دا غو سره زیاته تجربه نشته. تر اوسه پر لا دې دا شي نه قبلي کله دا وایي چې بای د ارمی چیف کور ودان هغه مارشلان نه ولګوله. موږ تر اوسه په هغه پسمانده معاشره کې ګرځو چې دلته اوس هم خلک دا غواړي چې یار یو فوجي امر دی راکړي مارشلان دی ولګي، کوم چې جمهوري سیټ اپ دی هغه دی سیواخي. نو زموږ چې کومه ملټري اسټابلیشمنت ده یا سیول بیوروکریسي ده، هغه ذهني طور اوس هم د عوامو حکمرانۍ ته د عوامو حکمرانۍ برداشتولو ته تیار نه دي.
نو هر وخت چې د فکر پر څرګندولو او ښکار کولو بندیزونه وي نه دي تاوان څه وي. سید علی شاه د پاکستان ټولې بدبختۍ د نظام له نشتون او د رایې پر اظهار له لګېدلو بندیزونو سره تړي او بیا یې د غرب له ټولنو سره پرتله کوي.
د دې تاوان چې وي هغه بیخي ډېر زیات دي. دا هغه وجه ده چې په کوم ملک کې د انسانانو بچی وي او یو اجتماعي یو سیستم وي، نو د هغه ملک چې کوم معاملات دي هغه ډېر ښه چلیږي. او په یو ملک کې چې یو فرد واحد فیصله کوي نو هلته چې دي بیا حالات خراب وي. زه خو خپله دا وایم چې زموږ په ملک کې که دا وخت بدامني ده، جهالت دی، بېروزګاري ده او غربت دی، د دې ټولو وجوهات دا دي چې زموږ په ملک کې یو مضبوط نظام نشته، یو سیستم نشته. که یو سیستم وای نو دا شان بیا نه وای. ولې چې سیستم یو په سیستم کې باچا چې دی هغه هم جواب دی دی، او کوم چې دغه دی رعایا دی هغه هم جواب دی. د یو عام سړي او د یو باچا د یو وزیر د هغه فرق نه وي.
پرایو کې بدلون د یو خاص فکر خپرول او د فکر او نظر پر خودلو بندیزونه ډیر تاوانونه لري. الیاس خان وایي د نن پرتلا د 1980 او اویایمو زیږیزو لسیزو پاکستانی ټولنه دومره متشدده نه وه لکه څنګه چې نن ده.
50s 60s
1970s هغه وخت کې زمونږه معاشره کې لکه ذهني د تشدد روجان یا داغي سپورت انتها پسندي دا سيزونه زمو په معاشره کې نو دا سيزونه زیات تر راغلي دي 80s کې او 90s کې او زدا غنما چې دې کې یو ډېر لوی برخه چې دینو زمونږه د اغه دارو دا چې هغه اسلامي ګروپونه سپورت کول د دې لپاره چې افغانستان نیوټرلایز کی هغه هر هغه خبرې میډیا په پاکستان کې په ډېر لوی پیمانه باندې مینیپولیټ شوې ده په 80s او 90s کې او آشوې ده په حق کې د شدت پسندۍ او په ضد د کم زیات ماډریټ خیالات دي یا سیکولر خیالات دي دې تر چې د نوټیر زیات زد رسولې شوې دي.
خو سید علی شاه په دې باور دی چې په نړۍ کې لبدلونونو سره په پاکستان کې هم څه نا څه بدلون را روان دی.
په ټول دنیا کې یو بدلون را روان دی نو په پاکستان کې دا اول ځل دی چې د دې سیول سوسایټي او میډیا چې د هغه میچورټی ته روانه ده او پر استیبلشمنت باندې یو ډېر ماونټینګ پریشر دی. دوی همیشه دا خطر لري که چېرې